سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې تموز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمباله تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت وايي په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر اوسه په ديار له سکلو کې تر 2000 زیات کسان مړ شوي دي او په زرګونو نور ټپيان دي د طبيبي خو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت د وزارت ویاند ملاجان سائق نن په کابل کې په دی باب یو خبري کانفرنس ته وویل
هي د دې پیښې له عمله تر اوسه پوري د لومړني شمیرې لمخي هیڅ مشر رسیدلې دي له بده مرغه 2035 کسان شهیدان او 1240 کسان ټپيان شوی دي
هغه زیاته کړه چې په دې زلزلې کې 1300 کورونه هم نړیدلې دي د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو چارواکي عبدالواحد ریان د جرمني خبري اژانس د ویلي د ټپيانو شمیره خورا زیات دی د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد سیمې ته د ژغورنې د لسو ټیمونو د لیږدول ادا کړی او زیاتوي د څکا کوبه خوراک درمل او د کالیو په ګډون نور اړین توکي هلته استول شوي دي د امریکا د جیالوژي د سروې د ادارې کله مخې د ریختره په مقیاس شپږشر یادري درجه زلزلې تر ډیره د افغانستان د لویدیز ولړځو او روسي څوټه قانون احساس شوې دي راپورونه وايي چې د زلزلې مرکز د هرات په شمال لویدیز کې و د آزاد روسنی و د املاتړ ادارې نه وايي چې طالبانو پرون شنبه په دای کندي کې وربیا د نسیم رادیو مسؤل سلطان علي جوادي او د نور خبريالان سیف الله رضوي او مجتبى قاسميني وليدي نه په یوې اعلامیه کې ویلي د غدری کسان د تلیا میزان پر 15 د نسیم رادیو په دفتر د چاپیا چولو او د دې رادیو د خبرونو بندولو پر مهال هم د طالبانو د استخباراتو لخوا د څو ساعتونو لپاره نیول شو په اعلامیه کې راغلي چې د دې محلي رادیو د دریو کارکونکو د بیانونو او د رادیو د خبرونو بندولو دلیل روخانه نه دی طالبانو په دې باب څه نه دی ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته د رسنیو په لسګونو کارکونکو او افعالان نیول شوي دي افغان اصله فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د تعلیم فعال متی الله ویسا د غراز لیکوال او د پوهنتون استاد رسول پارسی او د ښځو د حقونو فعالانې ندا پروانی جولیا پارسی او ځین نور فعالان له هم د طالبانو په توقیف کې دي اسرائیل ځکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطی ډلې حماس له جنگیالي او وسلوالو سره شخړه وکړه د شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطی وسلوالو نه ببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 500 کسان ووژل شول او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده بل خو د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي دي چې په چله پرون راهیسې پر غزه د اسرائیل په اسوابي حمله کې د شلو ماشومان په ګډون لیکټر لګا 314 کسان وژل شوې دي د رويټرز اژانس په حواله د وزارت ویلي دي چې نږدې 2000 کسان ټپيان شوي هم دي د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په دزو دی او ماشوم په ګډون سنور په لویدي زغړه کې هم وژل شوې دي په همدې حال کې د اسرائیل پوځي چارواکو ویلي دي چې په لسګونو ترستان وژل شوی او په لسګونو نور بیا نیول شوی دي او د اوکراین د جنوبي سیمې خرسون والی نن ویلي د روسیې په تازه حمله کې د یوې وشکلنې ښځې او نه میاشتنی ماشوم په ګډون تر لسو زیات کسان ټپيان شوي دي د رویټرز اژانس راپور له مخې الکساندر پریکودین نن په ټلګرام لیکلی دی چې خرسون سیمه یو بل بد شپه تجربه کړې ده د لیکلی دی چې وخزه او د هغې نوې زیږیدلې ماشوم د برسیرنو ټپونو له کبله بستر شوی او د سر صلیب یو درې دېرش کلن روغتیایي کارکوونکی هم په ټپیانو کې شامل دی چارواکو ویلي دي چې ګڼ کورونه او د ګازو یوه نالیکه هم په دې حمله کې زیانمنه شوې ده د خرسون چارواکو ویلي دي چې روسیې په تیرو 4 ساعتونو کې پر دې سیمې 950 حملې کړې دي رویټرس اژانس لیکي چې دغه راپورونه په خپلواک ډول نشي تاییدولی روسیې هم پر دې موضوع تبصره نه ده کړې تاسې خبرونه واورېدل وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونه کې واورېدل دا بر سره په جزئیات واورې چې په هرات کې د زلزلی لکبله ده وجل شو و تپیانو شمیر تومره ترسیده لیدی هم درنگ پدی با هم رسر مرکه و وری چی ولی پا هیرات کی ده ده زلزلی لکبله پا کلو کی دیر زیان خلقو تا وخته دی
ده پا اطراف که ده 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 گلو چکه که ده خخت و مو خخت و چکه که جور شوی دی ده کرون وران سوی دی اما دنه نپخار که اصلا یو تعمیر وران سوی نده
پدې به هم سره جزئیات واورئ چې څنګه کولای شو د زلزلې پر مهال باندې ځان خوندي کړو د ملګرو ملتونو د سرمنشي او ځینو نورو هیوادونو سازمانونو په ګډون د افغانستان په لویدیځ کې زلزله ځپلو ته تر اوسه پورې څومره مرسته رسېدلې ده سربېره پر دې چې دغه سازمانونو خبرګونونه څرګند کړي دي همدارنګه په پاکستان کې به میشت افغان کډوالو ته هم مرشو چې د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو د غوښتنې سره سره به هم د پاکستان حکومت د دغه کډوالو د وستلو لپاره د نومبر لومړۍ نیټه ټاکلې ده او له دغې نیټې نه تیریږي کونړ ته به هم مرشو چې هلته ماشومان شکایت کوي چې دوی د دې پر ځای چې ښوونځي ته لاړ شي د کور لپاره د څښلو اوبه راوړي نور مطالب هم شته ملتیا مواړه
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي په خوته درسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي دا دوی د نمړنۍ معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرونی په خلامله ل 2000 ډیر کسان مړ شوی او ل 9000 زیات ټپیان دي د دې وزارت وایانت جانان سائق نن رسنیو ته وویل په دې پیښه کې ل 1300 ډیر کورونه هم نړیدلې دي اخوا په سیمه کې خلک وایي ل زلزلې وروسته د شپې تر وخت زمکه ټکانونه خوړل او اوس لویر خلک خپل کورونه ته نشي ستنېدلې جزئیات امید زهری مل نورو
پیخوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د دوی لومړني معلومات خي چې په هرات کې د پرونی زلزلې لامل په دیار لسکلیو کې 2025 تنه مړ شوی او 9240 تنه نور ټپیان دي د وزارت وایي جانان سائق نن رسنیو ته وویل
د دې ولسوالۍ اوسیدونکو کورونا د دې زلزلې د زغملو توان نه درلودی او له بده مرغه ډیر ځاني او مالی زیانونه یې اړولي دي 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي له بده مرغه د راپورونو له مخې په دغه دیارلسو کلیو کې 1300 کورونا په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي
پیښو ته رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي زلزله د ریختر په کچه 1.2 درجه او د زمکی 10 کیلومتره شوره د دې وزارت د ویان لقوله ل زلزلې وروسته ټکانونه هم موجود و چې د فراه او بادغیس ولایتونه هم خورولې دي هخوا د سیمې اوسیدونکو هم وایي ل زلزلې وروسته د شپې تر ناوخته زمکی ټکانونه خوړل او اوس لوی خلک خپل کورونه ته نشستنې دي هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو نصیر احمد ازادي رادیو ته وویل
تا همي حال هم کې
دا اوس چې د زلزلې په سبا زه تاسو سره خبرې کوم هم دا اوس په دې ولسوالۍ کې خلک کورونو ته نه دیستانه شوي او خپل کورونو لري ترشنه اسمان لاندې پراته دي
په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر خاول لاند د پاتې خلکو دراويستو عملیات لا هم روان دي او احتمال شته چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې ډیرواله راشي په هرات ولایت کې پرونی زلزلې د تیر 2022 کال په جون کې د افغانستان د سویل ختیځ په پکتیکا او خوست کې لښوي زلزلې سبل لویا طبیعي پیخه ده په هغه پیخه کې نږدې 1000 تنه مړ شوي او ول 3000 ډیر ټپیانو دقیقه معلومه نه ده چې پورستیو کې د زلزلو زیاتوالی او ترخوای شدت د کوم لاملونو پر بنسټ ده خو جیولوجستاني تر ډیره د اقلیمي بدلون مسأله یادوي
و موریدل چې په خوته در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویلی او چې د دوی د نمړنۍ معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرونی زلزلې لامل د وژل شو کسانو شمیر ل 2000 تنو اوخته دي بل په لوبیا د ملګرو ملتونو سرمنشي او زینو هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې په اړه خبرګون خوده لیدو او د افغانستان له خلکو په تیر بیا ل زلزلې زپرو سره خپل مرسته او خواخوږي اعلان کړی ده ملګرو ملتونو پرون وخت په یوې اعلامیه کې دا خبره کړې ده ورزو سنا کاکړت سنا جانې تاسو ستړي مشي په خیر اغلی تاسو ته وایم چې ملګرو ملتونو په دغې اعلامیه کې د افغانستان سره د څومره مرستې اعلان کړی دی
فریدی جان څنګه چې تاسو ویلې سبب ورزيات کم د ملګرو ملتونو سرمنشي او شمیر هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي او له زیانمنو شویو سره یې د عاجلو مرستو غږ کړی. د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش رات خرته څیرمه د زلزلې له امله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې له امله خوشینی څرګنده کړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له زیانمن شویو خلکو سره چې ډیری یې د دې کړکېچ د مخه هم مرستې ته اړتیا درلوده د ملاتړ لپاره سره راټول شي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې ښاغلي ګوترش وویل چې په افغانستان کې د دوی شریکان د اړتیاوو د ژر تر ژره ارزونې او د بیړنۍ مرستو د برابرولو لپاره د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د همغږۍ په حال کې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې د مړو شمیر تر 2000 او د ټپیانو شمیر تر 9000 ډیر اعلان کړی. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل ایکس پاڼه کې د دغې زلزلې له امله رامنځته شوی ناورین ځورونکی بللی دی. همداشان د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا یو ایس ای آی ډی مشرې سامانتا پاور په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی شریکان په اغېزمنو سیمو کې ځای پر ځای شوي ترڅو د روغتیایي خدمتونو او د بیړنیو تجهیزاتو د چمتو کولو په ګډون د دې پیښې د ځواب ورکونې له هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو وجهي صندوق یا یو این اف پی ای ویلي چې دوی دا مال په سیمه کې دي څو د امیندوارو میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د ښځو او نجونو د روغتیا د خوندیتوب لپاره د لازمو نیول شویو تدابیرو څخه ډاډ ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی هم د افغانستان په لویدیځ کې د تیرې ورځې زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږي کې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی اعلان کړی چې هیواد یې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره چمتو دی. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا په یو پیغام کې ویلي چې جاپان وضعیت څاري او تر له افغانانو سره دی. همدغه شان ترکیې د یو اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان له زلزله ځپلو سره هر ډول مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالعبدالله هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي او له مرستندویه بنسټونو او سوداګرو یې غوښتي چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. مننه.
ډېره زیاته مننه کور ودان ثنا کاکړ و چې د ملګرو ملتونو په ګډون د ځینو هیوادونو او سازمانونو د هغو مرستو جزئیات راکړل چې دوی به یې د هرات کې زلزله ځپلو سره کوي. د هرات پرونی زلزلې یو وار بیا خود چې د افغانستان ډېرې سیمې د زلزلې له خطر سره مخامخ دي. د زلزلې پر مهال باید څه وکړو؟ اسمت سروان د جیولوژي له متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد نادیم سره په دې اړه مرکه کړی ده. خخلی نادیم په پایلې کې وویل
زلزله نه تنها چې په افغانستان کې دی کې په ایران کې هم کېږي، مثلا حتی په ترکیه کې ډېره بده زلزله وشوه چې ډېر خلک یې د منځ یووړه. خپل هم ځکه غیر متجانس ساختمان لري، هم دننه ده چې د باندې ګورې مشکل، ځینې غرنۍ دي، ځینې اوارې دي، دننه هم خپل په مزکه کې هم متجانس ساختمانونه شته دي. او خپل ما ولې چې د خپل مزکه یا اطراف د دریو قشرونو جوړ شوی دی چې اتموسفیر دی، لیتوسفیر دی، استینوسفیر. استینوسفیر د نن مزکه ده چې مذاب شکل مواد پکې شته او دلته به اصطلاح ځینې خالیگاهان د نن پمزکه شته، آتش فشانونه د ځینې غازات له وجې رامنځکېږي د نن پمزکه کې. دا ټول عوامل دي چې د دمزکی په تکان کې دی، دا په اصطلاح بایسکی دی دمزکی د تکان.
زموږ په وطن کې په زلزلو کې تخریب ډېر دی، مشهود هم ډېر دی. ستاسو په نظر خلک کومو مواردو ته باید پام وکړي چې د زلزلو له کبله تاوان او مشهود له کمه وي؟
خب په افغانستان کې ساختمانونه چې خصوصا په کلیو باندې کې جوړیږي، خلک خو نستندغستانه شایسته او ټول د ګلو دي. او تاسو که وګورئ دغه په اطراف کې د ګلو څخه چې د خښتو او مو خښتو څخه چې جوړ شوی دی دا کورونه وران شوی دی، اما دننه په ښار کې اصلا یو تعمیر وران شوی نه دی. خو اول خو مرکز د زلزله په غذایو کې، بل مثلا دغه ځای لیرې چې روبوت څنګه دی هلته مثلا تلفات شته یا کورونه لیدی، په دې چې اومه خونی دی چې لویدلی دی تعمیرونه. او بل دا چې که په ستاندرد شکل جوړ شي خامخا یعنی اکثریت مقاومت د زلزله چې تعمیرونه د 9 درجو په رشته په مقابل کې مقاومت جوړیږي د 9 درجو، نو تر نه چې لګي بیا تلفات لګوي او نه خرابېږي. تاسو کابل زلزله ولې ډېر شدید زلزله و، اما تلفات نه وو او تعمیرونه په ځای ولاړو، په دې چې دوی هغه که څه هم ډېر په ستاندرد هم نه.
کله چې زلزله کیږي د ځان د ساتنې او ژغورنې لپاره څه پکار دی؟ اول قدم کې باید څوک څه وکړي؟
اول چې دغه احساس د زلزله شي باید چې خلک د کورو څخه باید اتمان وځي او ارتفاع د تعمیر ورته معلوم وي چې څومره ارتفاع ده، تر کوم ځایه دغه تعمیر چې نړیږي تخریب ته کوم ځای ځي لویږي، دوی باید د دغه ساحې نه لیرې شي. او دا مسله ده او ژر د کورو ته نه نوځي، په دې چې زلزله همیشه پس لرزه لري یو ساعت یو دوه ساعته درې ساعته تر څلور ساعته یا اضافه پورې باید کورو ته نه نوځي او ځان دې وساتي، په دې چې کیدای شي چې دغه زلزله بیا دوام وکړي او خدای نخواسته تلفات رامنځته شي متاسفانه. او بل دا چې زلزله خو څوک وړاندوینه نه شي کولای چې زلزله، اما علائم د زلزله کولای شي چې وړاندوی.
اسمت سروانو چې د جیولوژي له متخصص ډیپلوم انجینر خلیل احمد سره یې په دې اړه چې د زلزلې پر مهال باید څه وکړو خبرې کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. اسرائیلي ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسلواله شخړه وکړه چې د لسګونو کسانو د مرګ شوبلې سبب شوه. د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 314 تنه وژل شوي دي. تفصیل په راپور کې.
په غزه کې نن له نړیدلو ودانیو د مړو د موندنې او د ژوندي پاتې شویو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي. پر اسرائیل د حماس ډلې تر خو نړۍ حملې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې یوه اوږده او سخته جګړه په مخ کې ده. د فرانسې خبری اژانس له مخې په شارګوټو او لویو لارو کې وسلوالې نښتې داسې وخت زیاتې سوي چې د اسرائیل پوځ د جنوب په کلیوالي ساحو کې خپل لسګونو زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دې کار هدف د دغو سیمو خوندیتوب او د اسرائیل د برمته سویو ژغورل شول سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ وایي چې په سلګونو د دوی پوینا ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور نیول سوي دي. د اسرائیل د پوځ ویان بریج جنرال دانیال هاګاری په تل ابیب کې نن یو کانفرنس ته وویل
د اسرائیل دفاعي ځواکونو ټوله شپه د غزې په شاوخوا کې د ساحو د خوندیتوب لپاره عملیات وکړل چې ترورستان ووژل او له وسلوالو یې ټولې سیمې ونیولې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وتوانېدل په غزه کې د اسرائیل خاورې ته د نفوذ ساحې ونیسي. په سلګونو پلي ترورستان وژل شوي. د یرغمل شوو د خوندي کولو لپاره قهرمانانه جګړه روانه ده.
له پرون راهیسې د جګړې په دواړو غاړو کې په سلګونو کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپیان سوي دي. حماس ډلې پرون په ویلامیه کې ادعا وکړه چې څه باندې 5000 توغندي د اسرائیل پر لور توغولي او د فرانسې خبري اژانس په وینا د فلسطین د دې افراطي ډلې په سلګونو جنګیالي له وسایتو او کښتیو په استفاده له پولو اوښتې او اسرائیل ته داخل سوي دي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې د حماس وسلوالو د سلګونو اسرائیلیانو د وژلو تر څنګ نامعلوم شمیر کسان په غزه کې نیولی دي. دا تحوله داسې وخت راځي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې یو هدف هم ویشتلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په اسرائیل د تازه حملو هرکلی کړی او دا یې د دوی په ټکو د اسرائیل د جنایتونو په وړاندې ځوابي حمله بللې ده. حزب الله ډلې چې د اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په لیکنه حماس ډلې ته ورته اهداف لري، نن یکشن به د اسرائیل پر دریو سنگرونو توغندي وشتلی و چې وروسته د اسرائیل د پوځ بې پیلوټ الوتکو ځوابي حمله ور باندې وکړي. رویټرز اجانس راپور ورکړی چې له تېرې شپې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې د څه باندې 300 فلسطینیانو د وژل کېدو تر څنګ د حماس ډلې ګڼې ودانۍ، سمڅې او کورونه نړېدلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د خوندیتوب په اړه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو له غوښتنو سره سره د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي دوی به په خپلو ملي ګټو هیڅ معامله ونه کړي او د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې به بې توپیره اقدام وکړي. تفصیل د امید زهرمن لورو.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي وایي په پاکستان کې تر ډیره غیر قانوني کډوال افغانان دي او د دوی هیڅ حکومت به په خپل هیواد کې غیر قانوني کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنه کړي. هغه دا خبره ورسته تر دې کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان وغوښتل د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ دي. خو سولنګي چې پرون یې دا نیوز پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کوله وویل دوی به د خپلو ملي ګټو په خاطر په دې اړه هیڅ معامله ونه کړي او لومړی باید د اکتوبر تر 1.5 هغه 1.1 میلیون افغان کډوال چې د 2020 کال له اګست وروسته پاکستان ته دننه شوي او ډېر یې قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ووسي.
په دوی کې ځینې خلک دي چې ویزه یې پای ته رسېدلې، ځینې یې په غیر قانوني توګه را دننه شوي، نو بېلابېل خلک دي. پاکستان په خپله خاوره یوازې هغو خلکو ته د اوسېدو اجازه ورکوي چې موږ د اوسېدو قانوني حق ورکړی وي یا هم زموږ هېوادوال وي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر په پاکستان کې میشت افغان کډوال په درېو کټګوریو وویشل چې 1928، 2014 او 2020 کلونو پر مهال د دوی هېواد ته ورغلي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر هغه کټوال چې د پاکستان پاسپورت یا هم شناختی کارډ لري برخلیک به څوی وویل راتلونکو ورځو کې به د هغوی پاسپورټونه او شناختی کارډونه منسوخ شي. پاکستانی چارواکي داسې مال د افغانانو د جبري اخراج خبره کوي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې خبرونه هم خبرېږي. یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې پرون په کراچۍ کې 150 هغه افغانان نیول شوي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل پاکستانی پولیسو د ټولو قوانینو خلاف د افغان کډوالو زورول او نیول پیل کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازي احمد افغان ازادي راډیو ته وویل
څوک په نوم افغان وي هغه په پاکستان کې نیول کیږي. تاسفانه نیول اوس هم شدید دي. پاکستان په ټولو ایالتونو کې د پاکستان حکومت افغانان نیسي، زندان ته استوي او چې په زرهاو افغانان په دغه څو اونیو کې نیول شوي دي زندان ته لیږدول شوي.
په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان پرون په پیښور کې د پاکستانی حکومت لخوا د افغان کډوالو په زورونې او نیولو سخت نیوکه کړې ده. هغه رسنیو ته وویل
زموږ بیوروکراسي پولیس افسران او نور په دوی لکه د مرغانو را پریوزي، له چا ځمکې اخلي، له چا پیسې اخلي. دې خلکو څه حل جوړ کړی؟ دا انساني حقوق دي. زه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غواړم چې پاکستان ته راشي او دلته د افغان کډوالو حقونه ویني چې له دوی سره څه روان دي.
په پاکستان کې اوسمهال د یو شمېر نورو افغانانو په ګډون هغوی هم ځای پر ځای دي چې د نورو هېوادونو ویزو ته پته مدي. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنري یا یونیت سی آر وایي په دې هېواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر 3,000,000 ته رسیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوس په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ د مرکز اسد آباد اوسیدونکي وایي چې دوی د څکلو د پاکو اوبو څخه بې برخې دي. د دوی په وینا چې ماشومان او لویان له سیند څخه پر اوبو راړو له ساتونه تیروي او هغه اوبه هم ککړې او غیر صحي وي چې ډېر وختونه د دوی د ناروغۍ سبب کیږي. د دوی په خبره چې د اوبو د نشټوالي په وجه زیاتره کورنۍ اړ شوي دي چې خپل کورونه پرېږدي او نورو ځایونو ته کډوال شي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
نه کالنی سلما ګلابی رنگا پلاستیکی زړې چپلې کې په پخو کړي نری شنی جامې اغوستې دي. د څخلو بو پسې د کونړ سیم تراغلې لس کیلوي زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلک نیولې او د سین لوبوي ډکوي. سلما وای کور سره نږدې ټولې څاګانې وچې شوي او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ اوبه له سیند پوره کړي چې دې کارې ښوونځي ته تګ هم د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. وکلن شاه محمد چې په ګجرۍ ژبه خبرې کوي وایي ښوونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولی او ناوخته تګ یې تل د ښوونکو د غوسې سبب کیږي.
زه ښوونځي ته ځم، کور کې د اوبو د راوړلو څوک نشته. لومړی لسین اوبه راوړم، هغه پوره کوم او بیا ښوونځي ته ځم. ښوونځی مو له کورونو لرې دی او کله چې ښوونځي ته لاړ شم ښوونکي راته په ناوخته راتګ په غوسه کیږي.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو د اړتیا وړ اوبه په تنکیو ځانونو پوره کوي او هر ورځ پرې د ښوونځي ناوخته کیږي، بلکې د دوی په څیر په لسګونه ماشومان او ماشومانې هم دې ستونزې سره لاس او ګرېوان دي او هر ورځ په کوچنیو پښو د اوبو له ډکو لوښو سره له تیږو ډکه لاره وهي. د نواباد د بارخیلو کلي اوسیدونکي به یې له تیرو دوو کالو یې په کلي او شاوخوا ځایونو کې د څښلو اوبه ورکې شوي. ځایي اوسیدونکي وایي د اوبو کمی او نشتون په وجه ډېری کورنۍ له کلي کډوالې شوي دي. په وینا یې چې کډوالو شوو یا ځانونو ته کورونه پیدا کړي او یا یې هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمې لګولې دي. دېرش کلن صفت الله
محمد
نعیم را ته وویل دوه کاله کېږي چې د اوبو وچېدو ستونزه یې حکومتي او غیر حکومتي ادارو سره شریکه کړې، خو تر اوسه یې د مشکلاتو د هواري لپاره کار نه دی شوی. بلخوا چارواکی وایي دوی د ماشومانو ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف او نورو مرستندوی ادارو څخه غوښتي چې د کومو ځایونو اوسیدونکي د اوبو کمی سره مخ دي هلته خلکو ته د څښلو پاکې اوبو چمتو کړي او هغوی هم ورته ډاډ ورکړی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم خاصه حیاتن د افغان مهاجرینو سره وانم چې ازادي رادیو ته ویم د پاکستان په فایل سره باندې مونږ کوم کار روزګار چې و پټه باندې هغه هم باندې بند شوی. دغه یو میاشت راهیسې ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي. نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي، خاصتا امریکا هیواد ته او یونیسف سازمان ملل ته چې هغې د نړۍ په راز کې اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کړئ، زموږ د ازادۍ رادیو نه دا یو خواهش دی چې د پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی، په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولای چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی، دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملکه بې جایداد دي، هلته مځکې ځایونه نه لري، دلته د ورځې دوره کوي چې خوري یې، دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نشي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخته دې ښه در موږ یو نظر. محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم دادی رادیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو ته سلامونه وایم. بعد سلام د پاکستان د دولت د حکومت مې دا خواهش دی، مه کوئ افغانان مه زیروئ د افغانستان سره. هغه دلته تازه شوي راغلي د افغانانو سره دله مه کوئ. را مهاجر دي، دا نه پچاو کوي نه جنګ کوي، دا غریب په ولس کې ودي، غریب خلک خپل روزګار نه و یو گزاره کوي. دا د ټي جی پي و د دوی سره کار نه لري. دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړه. دا مشکل ماجوریال د پراتی ولای کومد د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد د غلا کې دا کم خلک خوځه درته خوځه خوځه کسه مخه مولا کې یو ولا په دې چې تی پی او په دې په تاو په انتجاج کې کلاسه ته دلی دا کبانی مړه چې خپل مشکل د طالبان سره کې دا غوسره حل کې د خبرو اترو په توایسته سره افغانان سره زما کوي خدای روي ته وګوري. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د آزادۍ میلمه د مرکو یو پروګرام لرو چې دغه پروګرام په سوشي بو کې درته پیلو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د طالبانو حکومت وايي په هرات کې د پرونی زلزلې له امله تر اوسه په 1400 کې تر 2000 زیات کسان مړ شوي او په زرګونو نور ټپیان دي. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د وزارت د مبارزې لپاره د دولت د وزارت ویاند ملا جانان سائق نن په کابل کې په دې باب یو خبري کانفرنس ته وویل چې په دغې پیښه کې د نمرنیو شمیرو له مخې څه باندې 2350 کسان مړه او 9240 کسان ټپیان شوي دي. هغه زیاته کړې ده چې په دې زلزله کې 1360 کورونه هم نړېدلې دي. له دې نه وړاندې بیا د طالبانو د حکومت وینا چې مولا مجاهد په خپل ټویټر کې په یو ټویټ کې ویلي و چې د ژغورنې لس ټیمونه ساحې ته رسیدلې دي. د څکا کوبه خوراک درمل او د کالو په ګډون نور اړین توکي سیمې ته رسولې دي. د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویلې دي چې طالبانو پرون شنبه په دایکندي کې ور بیا د نسیم رادیو مسؤل سلطان علي جوادي او د نور خبريالان سیف الله رضای او مجتبی قاسمی نیولې دي. نه په ویلې مې کې ویلې دي د خدري کسان د تلې میزان پر پنځمه د نسیم د رادیو د دفتر پر دفتر د چاپی چول او د رادیو د خبرونو بندول پر مهال هم د طالبانو د استخبارات لخوا د زو ساتون لپاره نیول شو. په ویلې مې کې راغلي دي چې د محلي رادیو د درو کارکونکو د بندیانول او د رادیو د خبرونو بندولو دلیل روښانه شوی نه دی. تر اوسه طالبانو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. اسرائیلي ځواکونو نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو وسلوالو سره شخړه کړې ده. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نه ببره پر اسرائیل برید وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شول او دا په تیرو 1500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویلي چې په چله پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون 314 کسان وژل شوي او تر 2000 ډېر ټپیان دي. او د اوکراین د جنوبي سیمې خرسون والي نن ویلي د روسیې په تازه حمله کې د یوې وشکلنې ښځې او 9 میاشتنې ماشوم په ګډون 300 زیات کسان ټپیان شوي دي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې الکسندرا پریکودین نن په ټلګرام لیکلي دي چې خرسون سیمه یوه بله بده شپه تجربه کړې ده. د لیکلي چې یوه ښځه او د هغې نوی زیږیدلی ماشوم د برسیرونو ټپونو له کبله بستر شوی او د سره صلیب یو د 30 کلن روغتیایي کارکوونکی هم په دغه ټپیانو کې شامل دی.
د آزادی میلمه
سلامونه وړاندې کوم اسمت ساروانیم. د ازادي رادیو میلمه مو یو داسې څوک دی چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي. په دې برخه کې له خپل همکارانو سره یو شمېر د وشتونه کړی. د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال را سره دی چې د ګڼو نورو شیانو ترڅنګ د میوو او سبزیو وچونکو ماشين هم جوړ کړی دی. مخکې تر دې چې د دغه ماشين او د دوی د ټیم د نورو نوښتونو په اړه یو پښتم لمړی ترې غواړم چې ځان درو پیژنې چیرې زیږیدلې او لمړنۍ زده کړې چیرې کړې دي.
پیدا شوی خو په پکتیا کې یم. سید کرم الله سوالی کې زده کړې په کابل کې کړې دي. مختلف مکتبو کې شخصي مکتبو کې ځکه چې من کله راغلم کابل ته نو اولین زده کړې په کاردان لسه کې وکړې تر شپږم صنف پورې هلته وم. بیا دغه نه بعد د بل شخص لیسه وه په کابل کې التقوا په نوم. بیا دغه سره پاتې شوم دې څنګ کې چې زه د التقوا کې مې درس ویلې. دې سره څنګ ته ما د روبات ټیم هم لاره د مکتب له طرفه چې هغه ته ما فعالیتونه کې کول. بسیار یو مکتب به بل مکتب سره مسابقه وه. بیا به خپل ټیم معرفي کوه لکه کرکټ ټیم او د فوټبال ټیم. دا شی موږ هم یو ټیم لاره چې په یوه کې 15 نفر ورسره.
د مکتب وروسته بیا پوانتون ولوست او کنه
پوانتون بیا چې کله د موږ د مکتب نه فارغ شو موږ وختل چې لوړې زده کړې په هند کې وکړو یغه کې ما دوه کاله د امره وستل نو په دې دمه کې ما غا شارټ کورسونه چې د روبوټ برخه کې ضرورت و مکتب کې هم استادان درلار خو بیا ما خپل شارټ کورسونه نیولې او په مکتب ورل لکه په کابل کې ساينس ټیکنالوژي و کورسو الکترونیکس و او بل دی د الکترونیکس په برخه کې کورسو چې یغه سره ما درس وې دي
ساينس سره او روبوټ سره مینه څنګه پیدا شو
ولا دکتور درته هم دغه نن سبا د کوم ژوند چې د ټول په الکترونیکس او روبوټ او په دې برخه کې دا نو هر ځوان زه تشویق کوم چې دې برخه ته راسي ځکه یو خو سولتونه پکې ډیر دي بل نو وختونه پکې ډیر دي او بل د کار زمينه دومره فراخ کده چې انسان کولای شي هر بخش ته نوځي مثال یو ډاکټر نه سي کولای شي په خپل ډاکټر نه باندې روزي او کارو کې خو موږ کولای شو چې ډاکټر تم هغه وسایل چې ډاکټر ورته ضرورت لري موږ کولای شو دغه لپاره کارو کوم مثال موږ دغه لپاره بهترین چوکۍ ډیزاین کړی هغه کسان چې گزر وی اهم فرض وی سپراتن کې به ان شاء الله غو پروژه مکمل سي ډېر کم کارې پاتې ده سي دغه لپاره به بهترین او درشته موږ کولای شو زرات کې ملک مثال سره موږ څنګه ماشين جوړ کړی دی میو دو چول لپاره چې د مننه نیول ته ټون پر شای و چی نو دا غي موږ لا سره وړاندې دی دغه د الکترونیکس او روبوټ ګټه د سیمنګ په هر رشته ته نو زه خپل فعالیت کوم
د دغه ماشين په اړه وایي چې دا څنګه ماشين دی وسو ترې استفاده کوي
د دغه ماشين اول چې موږ کله ډیزاین ک ان تیر زمای سیمنګ کار په شروع کو اول هم یو شکل جوړ کړي کانټینری شکل اوس نور نړۍ کې لږه شکل نه کار اخیستل کیږي په کې ګاز مصرفيږي په غټه پیمانه باندې ګاز مصرفيږي نو هغه شکل هغه ماشین د کانټینر په شکل وړه د ډیر سخت نو نسم کولای سي هغه لرو پرتو له سوي ته وسو بیا ټول ټیم سره کې نسو پدې پریکړه وکړه چې موږ څنګه وکولای شو چې دا څه ډیزاین کو چې مصرف ډیر کم وي او ګټي ډیر وي چې بیا موږ خوشبختانه په دې ماشین باندې بریالي شو چې موږ د افغانستان یو له هغو هیوادو دی چې د کار ډیر ورځي لمریز وي نو موږ دې د لمر نه ګټه په خستلو سره تودوخه سیستم ورته جوړ کړی چې لمر راکش کوي حرارت هغه ته ایجاد کیږي بیا داخل ماشین ته په دې باد او د پکوب واسطه باندې باد کش کوي هغه حرارت هغه د جوړ شوی باد هغه کش کوي نو داخل ماشین ته وړي نو دا یو بهترین ده خو بیا موږ ستونزه د لرل اسې د کې موږ شیشه استفاده کړی وي هغه شیشه دا وي چې هر څه بده کې خودل هغه بو تورېدل یعنی خپل رومي لکه مثال رومي در کوم هغه تورېده نو دا غټه ستونزه و چې په دې باندې بیا موږ ډېر حل زلې وکړي خوده ته وته ونې د 13 شورت ډیزاین کوم د پلاستیکي چې هغه د لمر شاو کوي مګر حرارت داخله تلاړ شي چې بیا موږ یې غنډې خټي ستنه واخیستل خوشبختانه موږ کولای شو د افغانستان د غستون د سیده په ښه شکل موږ حل کو یعنی دا ستونزه اوس که ملاتړ رسرو کې خلک او رسنۍ رسره همکاري وکړي تجارانه همکاري وکړي موږ کولای شو چې د دې اولین فعالیتونه سيدي د بو له جلال آباد نه فایل کوزا کچې جلال آباد له یو ودو د له هغه ولایتو دی چې اغلته هر کم ته سبزیجات کیږي د کال څلور فصل دی په څلور فصلو کې مختلف سبزیجات کیږي
ل ازادي رادیو د ازادي رادیو ل ملمه سره خواله او ريز مش ملمه د افغان روباتیک ټیم مشر اکیخ رحمان خوشحال دی د روباتونو او ټیکنالوژي لپاره د یو ټیم د جوړولو فکر کله درته پیدا شو
په اول خود سه چې موږ 2013 کې انفرادي فعالیتونه شروع کړل د ټیم اول د سوچې هر څو به مثال په یو دې برخه به کې به کار کاو یعنی یو پروژه به درله یا به یو مسابقه ته تانو له مکتب او لیا هم له شخصي کورسونه به سده کومه پروژه درلې نو ټول کسان په دې برخه کې به څه کوم چا پروژه لره هغه درسرو بیا یو وخت کې بازارو نمنس کې بازارو نمنس شاوخوا چې بیا مونږه څلور نفر سره کېنا سلو چې پیو کې ازوم عبدالله روان او شریتی ماوین دا استاد ابراهیم دیانی او طيب جان او چې دغه څلور وړ سره کېنا سلو نو فعالیت هم له څلور نه شروع کړ څلور نفرونه چې په یو ټیم کې موږ فشار نه کې خپل شخصي دفتر مال اړن او په یو کې سره کېنا سلو هرې چې پروژې لرلې بیا هم دا ویل سي راځي دا به بهتره سي دغه دې برخه کې هغه کارپانان چې پروژې لري یا همکار کول غواړي نو دا بهتره چې مونږ سراکین یو جای سو پروژې مخته یسو.
بس تر اوسه به څه کارونه کړی دي؟
مونږ په اول پروژه سیم مونږ وا یو لایټ وو چې د کورونا د دیشان لپاره د وایرس نه لمنځه سي وړل دام جوړ کړیو پادې شکلو. بیا د وخت په تیردلو سره مونږ هینډ لاس جوړ کړ، زیرک لاس هم جوړ کړ چې د کمپیوټر لارې نه وصل کېده، د موبایل لارې نه کولای شو چې مونږ د یو لاس چاسې نه په دې بل لاس باندې کولای شو چې روغ حرکت وکړي، مثال لیکل وکړي، هغه شان چې ډېر وزن نه لاره ځکه چې مونږ هغه دلته ډېر کم وسایل لاره پیغوم دغه فعالیت شروع کړ، لیکل وکړي، رسامي وکړي او سپک لاس جکې دومره هم کړی و.
تاسو د خپل کارونه تر اوسه پورې له نورو نړیوالو سره شریک کړي دي؟ کوم کړي دي د هغوی غبرګون څه و؟
د نړیوالو سره تر اوسه پورې په دې برخه کې تماس نه دی نیولی، خو اوس په کاناډا کې یو شخصي مسابقې تعین کوي چې د هغو سره په تماس کې یو، هغوی هغه ټیمونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي له هغه راجستر کوي، راجستر کول یې شپږ زره ډالر غواړي چې بدبخته نه مونږ دغه تم نه یو آماده، خو مونږ کولای شو نړیوال مسابقو کې په ښه شکل مسابقې وکړو.
ټکنالوژي کې ویل کېږي وایي مهمه دا ده چې یو شی چې څوک جوړوي هغه ارزانه تمام شي، توزیع او انتقال او دا شی هم اسانه وي. دغه مسایل مو څومره په پام کې نیولې دي؟
ولا اولین کار چې مونږ دغه یې ځکه چې دا ماشین مونږ هم جوړ کړی، یعنی که د یو ټن لپاره جوړ کړو شاید په دې باندې یو نیم لک افغانۍ مصرف راسي، خو دا بیا داسې ده چې د انتقال کېدل کېږي نه، یو صحه جوړیږي، یعنی صحه مشخص باید وسي، هغه ځای وسي چې لمر سار لمر راخیزي تر مازدیګر، نو دا یو بهترین ماشین ده چې مونږ ډیزاین کړی، یعنی مصرف یې ډېر کم ده په افغانستان کې. مثال مونږ د 500 منو لپاره جوړ کړی، ما خپل شخصي باغ لپاره جوړ کړی چې ټول دې زره باندې مصرف نه ده پرغله.
تاسو تر اوسه پورې چې کوم وسایل جوړ کړی دي سوداګرو یا هغه خلک چې تولید لري په یو نوی شکل سره، هغوی څومره ورسره علاقه مندي شو دلې ده؟ آیا له تاسو څخه اخیستي هم دی او کنه؟
موږ خو په دې برخه کې کوشش کوو چې تجاران پیدا کړو. مثال د ماشین نه براتی اوس ماشین د سیس ماشین موږ جوړ کړی ده، نو په تجاران دلته سم سره راغلی شخصي دفتر کې دا سم چې ورته خوولې دي، دې چې په خپل لیدلې دي به واقعیت علاقه خوولې ده، د ادارې ویلې دي چې مونږ به تاسو ته په نړیوال بازار نه پدوبي کې مونږ تاسو ته مارکیټینګ کوو، دا شانس تاسو دلته وچکړي دي، دا به مونږ دوبۍ ته وړو، ټیسټونه به دلته هم کوو، دوبۍ کې به په دوبۍ کې به مونږ شخصي، یعنی تاسو ته به شخصي کانفرنس شروع کوو چې د افغانستان یعنی د تازه میوه او د تازه سبزیجات سره څنګه ته وچ سبزیجات هم په بهترین شکل موږ نړیوال بازار ته وړاندې کولای شو. په دې شکل موږ کار کوو او تجاران چې دي په داخل د افغانستان کې اوسني تجاران نو زیاتره هغوی په خپل هم د ستونزو کې ګیر دي، موږ زیاتره تجاران ته ورغلي، هغوی پرته ویل ستاسو منتظر پاتې سي، موږ همکاري درسره کوو خو تر اوسه بیا چا همکاري نه در سره کړې.
فکر نه کوي چې اوس خو ډېر شی آنلاین پلورل کیږي او خلک هم آنلاین سودا وی اخلي، له دې طریقه مو حتی کړی دی چې خپل تولید خپل اختراعات نورو نړیوالو ته وښیاستو دی هغوی توجه جلب کړي؟
ولا اوس په رسنیو هم کار شروع کړی، په سوشل میډیا هم کار شروع کړی، دې سره څنګ ته مونږ اوس کوشش کوو چې په دې برخه کې د سوشل میډیا او د انټرنیټ لارې د خلکو ته بازار پیدا کړو، خپل هغه څه چې مونږ لرو باید په نړیوال ته وښیو چې دا شی مونږ لرو، یعنی اوس کولای شو مونږ د خپل هیواد هغه ستونزې حل کړو، په دې برخه کې کار کوو، رواني مخې ته ځو.
تاسو ویل چې په 2019 کې ولا فعالیت پیل کړی وو، په هغه وختو کې خو حکومت تر څه ناڅه له دا ډول نوښتونو ملاتړ کاوه، له تاسو سره څه کومک نه و کړی؟
په هغه برخه کې څو ستونزې موږ لرلې، یو خو دا و چې په دې برخه کې هلکانو ډېرې کم زده کړې لرلې، مثال داسې کسان موږ سره نه و چې په دې برخه کې فل رسېدلي خلک وو، خو ځینې ملګري موږ په هند کې وو چې په دې برخه کې درس ویلې، د هغو سره په تماس کې سولو، دا څلور نفره دلته وو، نو هغوی چې کله راتلل هغه پروژه چې هغلته کار کېدلې په مشترکه موږ کار کولی، یعنې د واټساپ لارې به موږ ټولو سره په تماس کې وو، خو خوشبختانه بیا چې 2019 کې څه بیا سره راغلو کېناستلو، موږ په هغه ټیم کې په کورونا وه، نو نشم کولای چې هغه پروژې چې موږ باید عملي کړې وای نه کېدل، امکان نه لاره. کارم په کوم په یو پروژو باندې چې څنګه موږ د کورونا لپاره او د خلکو لپاره داس روبوټ ډیزاین کو چې ستونزې نه راوځو خو پیغه ټیم کې مم ستونزې ډېرې وي.
استاد دې ټیم په اړه کې کار ته وایي چې ټیم مو څو کس دي او ټول په دې برخه کې زده کړې لري کار کړی دی؟
مونږ په ټیم کې 13 نفر یو چې مونږ د مختلفو ولایتونو یو. مثال زه د کابل د پکتیا يم، نور درس د کابل دی، د پنجشیر دی، د کندوز دی، او هغه ځوانان سره په تماس کې چې په دې بخش کې علاقه لري د هیواد، د هغو سره په تماس کې یو غواړو چې هغوی هم دې ته وهڅو چې په دې برخه کې زده کړې وکړي، نوښتونه وکړي. نو هغه کسان چې وړتیا لري مونږ یې په خپل ټیم ته راننه باسو، د هغو پروژې ګورو، د هغو نوښتونه ګورو، د هغو فعالیتونه ګورو، د هغو طرحې ګورو، هغه نه بعد بیا خپل ټیم ته راننه باسو چې موږ سره باید همکار پاتې شي. ځکه چې د هر چا مختلفې پروژې مونږ راغواړو، په ستونزه لري په ستونزه کار کوو چې په ښه شکل ځي اوسي.
تاسو د نورو پروژې ګوري او ورسره همکاري کوي، آیا نوي کسان نه روزي؟
دې برخه کې مونږ باید هر کسان سي مونږ سره باید فعالیت کولای، مطبخته نه مونږ داسې ځای نه لرو، او که چېرته ځوانان هم راسره اوسي. د الکترونکس وسایل ډېر ګران دي په افغانستان کې، په پاکستان کې ډېر ارزانه دي. نو مونږ هغه کومې پرزې چې پاکستان نه څوک راځي ورته چې دا پرزې درنه راوړی یا دا شهره ته راوړی چې دلته مونږ ضرورت ورته، نو داسې ځای مونږ نه لرو چې مثال د شخصي کورس په شکل اوسي، یا هم د کوم دفتر چې مونږ اوس لرو په شهر نه وکې. یوه کې لابل مونږ خپلې پروژې مخې ته ویسو، دوه تاکه دي. نو هغه خلک چې د لرو پرتو ولایتونه راځي، نو یو ته بیا د شپې جای او تیګ او دا شیان مصرف واړی چې مونږ دا مصرف زور نه لرو، په خپل شخصي لګښت باندې اوسه پورې فلحال اخته. او هر څوک خپلې وظیفې لري، وظیفو سره څنګ ته خپل پروژې هم لري چې بیا د یا د شپې له طرفه کار وکړو یا هم د جمعې ورځ کار وکړو په زیاتره پروژو باندې.
بله، زما منظور دا و چې که چېرته کورس تاسې جوړ کړئ، شاید له دې طریقه عاید ترلاسه کړئ. یعنی خلک چې تاسې روزي، هغوی به خامخا تاسې ته فیس درکوي.
رښتیا درته وایم، په دې برخه کې چې کوم کسان مونږ څه غواړي چې ځانونه رامعرفي کړي، ټیم ته راځي، چې ګور وقت استعداد لري، هغه بیا مونږ خپل کورسونه لرو، لکه الکترونکس کورس ته او کارت چار کې غته ور معرفي کوو خپل استاد د سوته استاد د کس راځي، د کس را همکاري کوي. مثال کې اول شاګرد یو سات کار وسره کوي، د سره بو دوه سات درې سات کار کوي، لږه چې بیا راوځي، بیا موږ ورته راسه پروژه باندې په خپل د موږ شخصي دفتر کې کار وکړه، مخې ته یوسا چې کستونز لري بعد له وخت ټول پراټولي غستونز په ښه شکل ورته حل کوو.
څومره هیله لري چې په اخره به استاد کارونه نور نړۍ ته هم ورسی شي، نور به هم استقبال کی، او د دې طریقه به تاسو ملګرو ته یو عاید پیدا شي؟
والله له خوندې دي حقیقت سي په داخلو هیلو ته ورسی کو، نه خپل زحمت نه پرېږدو، ځکه چې ډېر ستونزې لري. له ډېر ستونزو شکر راوړتل یو، هغه ستونزې سیمون بلاره لیکسان سره کوم، او په یو پروژه بم کار کاو، په یغه ته بم ساتره بم لیکل، هغه تر هم سینه سو عمل کولای. خو شکر دې ستونزې نه راوړتل یو. ان شاء الله په که ژوند را سره یاري وکړه، نه په دې برخه کې به خې را سره وړاندې به ولرو، او که زمينه برابر سو نړیوال مسابقه ته ځو، موږ له هیڅ کم نه کولای شو چې دې وی وزارت لپاره موږ روبوټ ډیزاین کو طرح مکمل کړی. د 3D شکل کار کو چې اسناد یو دفتر، مثال هر ورځ اسناد ورته پر سی سکن سی په خپل منظم الماری کې اوس کیږي.
تاسو کوم وزارت سره په دې برخه کې خبرې کړې دي؟
موږ وایو چې اول روبوټ جوړ کو، بیا وزارت ته وړاندې کو چې دا شی موږ په افغانستان کې جوړ کړی، ځکه هغه دا کار موږ کو دلته په افغانستان کې هغه شان پیدا کیږي چې کلم تکمیل کنه وزارت ته وړاندې کو چې موږ کولای شو دا ستونزه حل کړو. مثال په تذکرو وزارت ته مخابرات دي، مخابرات ته کولای شو چې هر څوک خپل اسناد ورته سپاري سکني کې په خپل سرور کې واتساپ کې کمپیوټر ته ساب سی، او هر پاتې کېږي هغه په خپل الماری کې منظم کې چې بیا چیرته راتلونکي کې ضرورت څه کولای شو روایت خلو استفاده ته وکړو.
تاسو له خبرو پوه شوم چې لا نورو هیوادونو ته خپل نوښتونه نه دي رسولي، په داخل کې څنګه هلته کوم نندارتون نه جوړیږي؟ چې وښیاست په نندارتونونو کې عموما بیلابیل خلک راځي، او ممکن داسې کسان چې هغوی علاقه مندی ولري او ممکن ستاسو محصولات واخلي.
نندارتون نصف د کابل کې څکل نندارتون جوړیږي، یو څه غفلت موږ کړی، او هغه څه چې موږ بعد وړاندې کړی په خپل وخت کې وړاندې نه کړل، پر فرق کړی په کابل کې چې کوم نندارتون، او ان شاء الله کابل نندارتون جوړیږي. خپل وسایل مثال هندلاس او سینسي ماشین او هومیټومیشن او زیره کور مثال چې هغه د موږ جوړ کړی دا د میوه ماشین دا چې دا به موږ وړاندې راتلونکي وغواړ دی په دې کې کار کوو د باران سیستم د چې کولای شو په نورو نړۍ کې استفاده کړي هغه په افغانستان کې موږ عملي کوو.
بله دا د خپل کار په جریان کې کله ناکله انسان عجیب و غریب شان وبینی، عجیب خاطرې ولري. تاسو کوم جالب قصه لري؟
پښتو کې متل دی چې خدای کړی کار مبرو کې نو موږ خو نام ورز دی پرسته یو کله کله شرط څه کې نو بیا به تاسو را وکړي چې بایدار اوسه ای نو اډوانټ سره کې پام هم نه په ورډ باندې کار کو نو شرط سره کې بیا موږ وخت را وښی غوای چې ولا وخت په کار باندې یخته نو ویکس په خپل کار ته اوسه نو دا کوم لپاره جاري بستون سي کله کله موږ په کار سي فکر هم بل طرف ته سي نو خپل برق متشاکل کې سي بایدار او ویخ وس خپل کار ته نو دای مال لپاره د ژوند ډیره جاري په خاطر دا سي کله کله موږ په بورډ باندې کار کوو وی هم فکر هم بل طرف ته سي یا هم د ژوند افغانستان خو تاسو ته معلومه ده چې شپږ سو رقم ته ځوان ستونزې لري نو هغه ستونزې سي کله موږ
انټرنیټ او د برېښنا مشکل هم په افغانستان کې ډېر ده. دا مو تر څه حده پورې د کارونو خنډ دی.
درته ده خو یو خو په افغانستان کې انټرنیټ ډېر ګران ده. چې موږ په یو پروژه باندې تحقیق کوو، څېړنه کوو، کار پو کوو نو موږ ته تر ټولو ګران انټرنیټ غورځي. مثال موږ انټرنیټ په هر کس لپاره مې ورکړی څوک تحقیق کوي غل لپاره انټرنیټ فالو اپ چې غټه ستونزه ده چې په یو ساعت کې یو انټرنیټ کار کوي په بل ساعت کې بل کوي اوس هم د موبایل یې چې وای فای سره مې کنیکټ کړی چې تر بل سنتي د موبایل د لپاره غټه ستونزه ده.
ل ازادي رادیو د ازادي رادیو ل ملما سره خواله او ریز مش ملما د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال دی.
څومره افغان ځوانان ل روبات او نوې ټکنالوژي او الکترونیکو ل دې شانو سره علاقه لري؟
تاسو څو کلونه کې سدي ځوانان کار کوي په شخصي لګښت باندې اخته دي؟ ځوانان ډېر په دې برخه کې علاقه لري چې کار وکړي. ما خو تاسو ته مخکې مې لیدل چې د دې کار داسې ده چې ګټې ډېرې دي، ساحه ډېره پراخه ده، په مختلفو برخو کې کار کوي نو ځوانان واقعا تر ټولو په دې برخه کې ډېر اخته دي او خپل فعالیتونه کوي نو واقعا چې کله کله سړی د دې استعدادو ته وګوري سړی په ځان باندې افتخار کوي، په افغانیت افتخار کوي. واقعا په افغانستان کې هم داسې استعدادونه شته چې دې برخه کې تعلیم هم نه ده کړی، شارټ کورسونه یې ویلي دي، څه نه دي ویلي، خود دې ذهنیت سی وګوري، دې طرح سی وګوري. واقعیت انسان په خپل افغانیت او په ځوانیتوب باندې ویاړي چې واقعیت موږ یو څه یو څه کولای شو ان شاء الله.
په دې کومو طرحو کې چې ځینو افغانانو وړاندې کړي دي اکثرا دوی یو شی د دې لپاره جوړ کړي دي چې یو شی جوړ کړي دي، لیکن دغه برخه په نظر کې نه دی نیول شي. نو که زه دا شی جوړوم د دې ګټه داده چې ام دې اوس چې په بازار کې کوم موجود ماشینونه دي تر هغو دا ارزانه دي او تر هغو ښه کار کوي. یعنی هغه وخت یو شی بازار پیدا کوي، خلک یې اخلي چې تر موجودو وسایلو یو څه غوروالی ښهوالی ولري، یا اقتصادي وي یا کاري ډېر موثره وي. دغه شي ته تاسو په خپلو کارونو کې څومره پام کړی دی؟
زه به تر اوسه د الکترونکس برخه کې سه ورځ تر بله هر شی ډیجیټل کیږي. مثال مخکې په یو چیپ وو ډیر غټ اندازه بینی ولا، یو چیپ د بس وسه سوی بل چیپ د بس وسه سوی، خو اوس شکر الحمدلله ټکنالوژي دومره مخته تللې چې دی څو چیپونه کار یو مثال یو چیپ تر واستای دا. نن سبا په ټول بازار کې هغه شاید څوک خوخی چې سمارټ ووسی، خو ووسی، ارزانه ووسی او کارکردګي خو ووسی. نو په دې برخه کې وقت هر څوک کوشش کوي چې نوښتونه وکړي، کار وکړي او مخې ته لاړ شي، ارزانه ووسی، ښه ووسی، بهتره ووسی.
ل ازادي رادیو د ازادي رادیو ل ملما سره خواله او ریز مش ملما د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال دی.
پا په یوسنی دنیا کې رقابت ډیر زیات دی، ځکه چې ډیر هیوادونه دي چې ډیر وسایل لري، ډیر امکانات لري، ډیر اسانتیاوې لري، ټول په همدغو برخو کې کار کوي. نو د یو افغان لپاره به د رقابت په دې سخت میدان کې سیالی ډیره سخته وي. که څنګه
ولا که هغه د سیالانو سره چې اوسې په سیال به اوسې، که د سیالانو نه لرې اوسې او که دا ویره موږ چېرته ولرو چې واقعیت موږ دغه نشو کولی، یا هم هغه ډیر مخکې دي، نو موږ ورځ تر بله شاته پاتې کیږو. موږ له چا کم نه یو، زه په خپلو ځوانانو باندې ویاړم، افتخار به کوم، ځکه چې هغوی چې څومره وسایل لري، څومره بودیجه لري، دولت لخوا څومره سپورټ کېږي، شخصي له طرفه څومره سپورټ کېږي، او میډیا کې څومره سپورټ کېږي، نو زه چې د خپل ځوانانو ګورم، زه بیا به افتخار کوم که شاتم دي ورځ تر بلې هغه څه چې هغوی نړۍ مخ کوي موږ تر پاتې یو، چې دوی بیا ګورو چې بیا هم همت لاس نه ورکوي مخکې ځي، موږ ترې کم نه یو. که زمینه برابره شي موږ لا هم بهتره کولی شو، ځکه چې کار وکړو، که سیال سره اوسو، سیال هم چې څومره کوي اوسي، موږ هم حکومر ورسره کوي کېږو. که چېرته موږ د سیال نه ویره وکړو چې مثال هغه دومره مخکې تللی، نو دا خو موږ ته د ماتې معنا لري. موږ هېڅ وخت خپله ماته نه منو، او زه په ځوانه ته یم چې ماته به نه منئ. که بهتره نه وي په متوسط شکل خو به کار وکړي، که نه متوسط شکل وکړه بهتر به کې انشاءالله، الله تعالی رحمان و رحیم دا کار وکړه او مخته وي سبا یو پروژه.
د خپلې داسې کومې پروژې په اړه که راته ووایس چې تر اوسه پورې مو لا بشپړه کړې نه ده، خو په پام کې لرئ چې بشپړې کړي او ورته ډېره هیله لرئ چې دا به یو لوی تغییر راوړي؟
دغه شی پروژه موږ لرو. یو زیرک ښار ده چې هغه کې به هر شی د الکترونیکس لري کېږي. که یو څوک سرمایه ګذاري کوي، د خپلې سرمایه ګذاري نه به دی ګټه اخلي، چې په دې باندې موږ اخته یو. هر کس ته مې خپله موضوع ټاکلی چې ته به دې موضوع باره کې تحقیق کوي، څېړنه به کوي. مثال په یو ښار کې که موږ دا ښار ډیزاینو، اطفایه باید ډرون اوسي، امبولانس باید ډرون اوسي، مثال د ډرون لارې کار وکړي، روبوټ باید هغه اوسي چې ورته وایي اطفایه اوسي، هغه سانتیاوې مثال چې ونه کرل کېږي، ونې ته باید په خپل اندازه اوبه ورسیږي، هغه اوبه چې په پاکې اوبه دي، مثال فاضلات اوبه نه دي، نو هغه باید بیرته په ښار کې مصرف شي، جریان ولري، او هغه فاضلات اوبه چې دي له هغو نه بیرته موږ په زراعت کې استفاده وکړو، نو بیرته ښار لپاره چې په دې ښار کې چا سره مه ګذاري کړي هغه لپاره ګټه وکړو. چې دا به موږ لپاره یو بهترینه پروژه وي.
دا پروژه به څه وخت بشپړ کړي؟
ما درته ویل چې د دې پروژې لپاره موږ اوس په وړکې کور کار کړی چې اوس هم تکمیل کړی ده، چې اول موږ د کور نه کار شروع کړو، چې یو کور څنګه سمارټ کړو. هر څه چې الکترونکس دي، مثال کاره یو کس مریض وي، نو خپل د بلاک چې اوسېږي باید مرکزی سرور ته دی هغه انتقال کړي. مثال زه مریض یم یا ضرورت لرم، یا هم ور ولګېده په دې ساحه کې ور ولګېده چې نور غور زیات فخش نسی، نو هغه لپاره موږ که اطفایا چلندېږي، کسان راجېږي، وخت نیسي، هغه لپاره موږ ډرون ډیزاین کړی چې ډرون موږ کولی شو ښه استفاده ترې وکړو په دې برخه کې.
ډېره زیاته مننه، ډېر لطفه
مکړه، مننه ور ځوندی اوس.
دا د ازادي راډیو د نن ورځې میلمه د افغان روباتیک ټیم مشر عتیق الرحمن خوشحال. قدم خاورو خپلولو ته د پین خودم، دا جمله پاتې شوا ویلو ته د پین خودم، تا سر مینه لرم، تا سر مینه لرم، تا سر مینه لرم، تا سر مینه لرم،
زبغل وما زبغل